Radio.
درنو دوستانو سلامونه، سهار مو په خیر او نیکمرغه اوسه. زما جملنده او زما د همکار میر احمد صافی سلامونه ومني. په دې هیله یو شي و خوشاله، سوکاله او آرام ورځ مو پیل کړی وي. د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو یعنی له همدې شیبي پیلېږي او د ماخام تر 2 بجو پورې دوام کوي. په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي اوریدلی شي. همدارنګه د افغانستان په ګڼو خرنو کې زموږ خبرونې د اف ام په 3.5 په صافه واضحه توګه اوریدل کیږي. د نن ورځې خبرونې هم د معمول سره سم له سهارنۍ نیم ساعته خبري مجلې پیلوو. په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی. طالبان وایي ملا عبدالغنی برادر په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر او سیاسي چارو کې د طالبانو د مشرتابه د شورا مرستیال ټاکلی دی. د هلمند سیمه ییزو چارواکو منلی چې په سنګین ولسوالۍ کې د چهارشنبې د ورځې په هوایي برید کې ملکي کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. او روسیې په وینزویلا کې د سیاسي ناکراریو په ترڅ کې د دغه هیواد ولسمشر نیکولاس مادورو ته د مرستې وړاندیز وکړ. طالبان رسمت تایید کړه چې ملا عبدالغنی برادر په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر او په سیاسي چارو کې د طالبانو د مشرتابه د شورا مرستیال ټاکل شوی. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد تیر ماخام د یوې رامی په خبرولو سره وویل چې دا اقدام له امریکایي لوري سره د افغانستان د سولې په اړه د روانو خبرو د خطر سره کولو په هدف شوی. نن 15 ورځ ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالب استازو ترمنځ د افغانستان د روان بحران د ختمېدو پر څرنګوالي خبرې روانې دي. تر اوسه که څه هم کومې رسمي سرچینې د دغه خبرو د پرمختګونو په اړه څه نه دي ویلي، خو ځینو رسنیو د پټو سرچینو په حواله رپورټونه ورکړي چې مذاکره کوونکي له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر سر موافقې ته نږدې شوي دي. ملا عبدالغنی برادر په 2010 کال کې د پاکستان په کراچۍ ښار کې ونیول شو او د 2013 کال د اکتوبر په 15 له بنده خوشې شو. د هلمند سیمه ییزو چارواکو منلی چې په سنګین ولسوالۍ کې د چهارشنبې د ورځې په هوایي برید کې ملکي کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې، خو دقیقه شمېره یې نه ده ښودلې. تر دې وړاندې د هلمند د ولایتي شورا رئیس عطاالله افغان ویلي وو چې په سنګین ولسوالۍ کې پر یو کور د هوایي برید په نتیجه کې د یوې کورنۍ 14 غړي وژل شوي چې ډېرې ښځې او ماشومان دي. د هلمند د والي ویان عمر ځواک تېر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د دې پېښې د څرنګوالي او د مرګ ژوبلې دقیق شمېر معلومولو په هدف یو هیئت ټاکل شوی دی.
په ډېره خوښنۍ سره یادونه کوو چې د سنګین ولسوالۍ په مربوطاتو کې د یو هوایي برید په ترڅ کې ګڼ شمېر ملکي کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده چې تر اوسه پورې کره شمېره نه ده معلومه سوې. د ولایتي ادارې خپل هیئت ټاکلی دی تر څو سیمې ته لاړ سي او د مشخصه کړي چې دا پېښه څنګه رامنځته سوې ده او څومره کسانو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې ده.
که څه هم تر اوسه دا نه ده څرګنده چې دا برید افغان ځواکونو او که ناټو هوایي ځواکونو کړی، خو د افغانستان د دفاع وزارت هم په یوې خبر پاڼه کې ویلي دي چې دوی په سنګین کې په وروستیو کې عملیات کړي دي او د ملکي مرګ ژوبلې د رپورټونو د څېړنې په اړه یې یو هیئت ټاکلی څو معلومه کړي چې دا ملکي مرګ ژوبله څنګه رامنځته شوې ده. د سرپل امنیتي چارواکي وایي تېره ورځ په سیاد ولسوالۍ کې د فوټبال په یو میدان کې د طالبانو په ډزو څلور ملکي کسان ټپیان شوي. د سرپل امنیه قمندان عبدالقیوم باقیزوی ازادي راډیو ته وویل چې د پیښې ټپیان ټول تر 14 کلونو کم عمره کسان دي. بلخوا په مشرانو جرګه کې د سرپل ولایت استازي محمد عظیم قویاش او هم د پیښې نور شاهدان وایي چې په دې ډزو کې یو تن وژل شوی او 15 ټپیان دي چې یوې پولیسو او بلې د ملي اردو سرتېری دی. د رپورټونو له مخې دا ډزې له یو لرې واټن څخه داسې مهال شوي چې د یو شمېر افغان پوځیانو او د سیمې د اوسېدونکو ترمنځ د فوټبال دوستانه لوبه روانه وه. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د جرمني دفاع وزیر وایي هیواد د افغانستان د سولې په پروسه کې هر ډول همکارۍ ته چمتو دی. اورزولا فن درلاین د پنځشنبې په ورځ د سویس په داووس ښار کې د نړیوال اقتصادي غونډې په څنډو کې له افغان ولسمشر اشرف غني سره د لیدو پر مهال دا خبرې کړي. د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ په یوې اعلامیې کې ویلي چې په دې لیدنه کې د افغانستان په مشرۍ او مالکیت د سولې په بهیر هر اړخیز بحث وشو. روسیه په وینزویلا کې د سیاسي ناکراریو په ترڅ کې د دغه هیواد ولسمشر نیکولاس مادورو ته د مرستې وړاندیز وکړ. کرملن د پنجشنبې په ورځ وویل چې ولسمشر ولادیمیر پوتین د خپل وینزویلایي سیال سره په ټلیفون خبرې کړې او خپل ملاتړ یې ترې اعلان کړې. ولسمشر پوتین ویلي چې په دې هیواد کې سیاسي بحران له بهر څخه پارول شوی. مسکو تېره ورځ د امریکا په ګډون د هغه بهرنیو هیوادونو اقدام وغنده چې په وینزویلا کې د خوان ګوایدو په مشرۍ د موقت حکومت ملاتړ کړی. په وینزویلا کې د مادورو د رژیم مخالف ځوان رهبر خوان ګوایدو لخوا د موقت حکومت له اعلانېدو سره د دې هیواد د برخلیک په اړه د نړۍ قدرتونه په دوو برخو ویشل شوي. امریکا، کاناډا، د لاتینې امریکا ځینې هیوادونه او یو شمېر اروپایي هیوادونو د خوان ګوایدو چې ځان موقت ولسمشر اعلان کړی پلوي کوي، خو روسیه، چین، ایران، سوریه، کویبا او ترکیه بیا د مادورو د حکومت ملاتړې دي. دا اوکراین وی محکمه د دغه هیواد پوخانی ولسمشر ویکتور یاناکوویچ د حکومت پر وړاندې په خیانت مجرم وګاڼو په غیاب کې په 14 کاله بند محکوم کړ. په کیپ کې د اوبلون سیمایزي محکمه قاضي د جنوري په 23مه وویل چې یاناکوویچ د اوکراین د ملي امنیت د بنسټ پر وړاندې جنایت کړی. قاضي همداراز د 18 کلن یاناکوویچ د اوکراین پر ضد جګړې په تمویل کې په لاس لرلو تورن کړ. دا یونان پارلمان له ګاونډي مقدونیه سره د نوم د بدلون په اړه پر تاریخي موافقه رایه اخیستنه وځنډوله. تمه وه چې په دې اړه د پارلمان څلور ورځني بحثونه د جنوري پر 23مه نیټه پای ته ورسیږي او رایه واخیستل شي، خو د پارلمان د مشر دفتر ویل د ټولو هغه کسانو لپاره کافي وخت نه و چې د خبرو لپاره یې نومونه راجستر شوي وو. د یونان د صدراعظم الکسیس سیپراس حکومت د مقدونیه له صدراعظم زوران زایف سره د تیر کال په جون میاشت کې موافقه وکړه چې د مقدونیه نوم په شمالي مقدونیه جمهوریت بدل شي او وطن به په بدل په اروپایي اتحادیه او ناټو سازمان کې د مقدونیه د شاملېدو له مخالفت څخه لاس واخلي. د دغو دوو هیوادونو د نوم پر سر د اوله دې کبله ده چې د یوناني وسیمه چې له مقدونیه سر پر پوله موقعیت لري هم مقدونیه نومیږي. په راتلونکي کې د احتمالي سرحدي سوء تفاهم د مخنیوي لپاره دواړو هیوادونو دغه پریکړه وکړه. د دې موافقې ته باید د یونان پارلمان رای ورکړي، خو د تېرې ورځې د رایګیرۍ د ځنډیدو اعلان داسې مهال وشو چې د دې پریکړې مخالفینو په اتن کې د پارلمان د خو د تیر ورځې د رایو د ځنډیدو اعلان داسې مهال وشو چې د دغه پریکړې مخالفین په اتن کې د پارلمان د باندې راټول شي وو. دوستانو، خبرونه ملا ساده یې راړیونه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. په داسې حال کې چې رپورټونه وایي په دوحه کې امریکایي هیات له طالبانو سره په مذاکراتو کې په افغانستان کې د امریکا د حضور د پای ته رسولو په اړه یوې موافقې ته نږدې شوی. افغان ولسمشر وایي د امریکا او طالبانو د استازو په روانو مذاکرو کې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه په سادګۍ بحث نه شي کېدی. په دې موضوع په ریپورټ سربیره اوري چې چارواکي وایي د کابل پروسې درېمه غونډه به په نږدې ورځو کې په کابل کې جوړه شي. دا موري چې د افغانستان په دې باندې هم بس کوو چې افغان ولسمشر پرون په یو فرمان کې د اجرایه ریاست دویم رسیال محمد محقق له دندې لرې کړ. کارپوهان دې پریکړې ته په کم نظر ګوري؟ په دې موضوع باندې د افغانستان د یو سیاسي څېړونکي نثار صالح سره مرکه لرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې د روسیې ولسمشر خپل وینزویلایي سیال نیکولاس مادورو ته د مرستې وړاندیز کړی دی. لویدیځو ورځپاڼو ته کتنه او د ژوند د رنګونه هم په دې یو ساعت خبره کې. دا ساده رادیو دا او تاسو زموږ سهارنۍ نیم ساعته خبري مجلې ته غوږی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د امریکا او طالبانو د استازو پر روانو خبرو اترو کې له افغانستان څخه د امریکایي سوکونو د وتلو په اړه په سادهګۍ سره بحث نشي کېدی. د څرګندونې داسې مهال شوي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا استازي زلمی خلیلزاد لا هم قطر کې دی او تېره ورځ د طالبانو له استازو سره د خبرو څلورمه ورځ وه. په دې خبرو کې د بحث وړ موضوع له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتل ښودل شوي. په همدې حال کې وسلوالو طالبانو په یوې اعلامیه کې ویلي چې ملا عبدالغني برادر رسمن په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر وټاکل شو. فریبا ظاهر په دې اړه تفصیل لري.
د افغانستان ولسمشر وای په قطر کې د امریکا او طالب استازو ترمنځ خبرو کې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه په اسانۍ بحث نسی کېدی. محمد اشرف غنی وویل په دې موضوع کې باید یوه پراخه ډله دخیله وي. ولسمشر غنی چې د پنجشنبې په ورځ د سویس په داووس ښار کې د نړیوال اقتصادي غونډې په ترڅ کې خبرې کولې، دغه راز وویل چې امریکایي ځواکونه یوازې د افغانستان لپاره په دغه هیواد کې نه دي، بلکې د امریکا د امنیت ټینګولو په هدف دلته دېره دي. ولسمشر د خبرو په دوام د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ماموریت ته په اشاره وویل.
The function of ambassador has that office is to bring that.
دوی وی د سفیر خلیلزاد د دفتر دنده دا ده چې د افغانستان حکومت او طالبان د خبرو لپاره یو میز تراولي او د هغه په چوکاټ کې پر لوی مسایلو لکه د امریکا حضور او نور موضوعګانو خبرې وسی. بحثونه ستا او دا باید بیا شریک کړای سي.
Discussion needs to be shared back.
دا څرګندونې داسې مهال سوي چې تېره ورځ په قطر کې د امریکا او طالبانو د استازو ترمنځ د خبرو څلورمه ورځ وه. رویټرز خبري ایجنس د طالب سرچینو په حواله راپور ورکړی چې په لومړیو دوو ورځو کې دواړه لوري له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر موضوع متمرکز ول، او دغه راز د راپور له مخې بحثونه پر دې کېدل چې طالبان تضمین کړي چې د افغانستان له خاورې څخه به د امریکا او د هغه د متحدینو پر وړاندې دښمنانه کړنې نه ترسره کړي. په همدې حال کې طالبانو د پنجشنبې په ورځ اعلان وکړ چې مولا عبدالغنی برادر په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر وټاکل سو. وسلوالو طالبانو په یوه اعلامیه کې وویل چې دا اقدام له امریکایي استازو سره د افغانستان د سولې خبرو د ښه ترسره کېدو په هدف سوی دی. په اعلامیه کې راغلی چې د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر په توګه د مولا برادر په ټاکل کېدو سره به طالبان له امریکا سره خپلو خبرو ته دوام ورکړي او کوم بدلون به پکې رانشي. مولا عبدالغنی برادر چې د طالبانو په مشرتابه کې د دوهم کس په نوم یادیږي، د روان کال په لړم میاشت کې په پاکستان کې لبند خوشی سو. نوموړی په 2010 میلادي کال کې د پاکستان په کراچۍ ښار کې نیول سوی و. افغان مشرانو په وار وار د مولا برادر د خوش کېدو غوښتنه کړې وه او ویلي و چې هغه کولی سي د افغانستان د سولې په بهیر کې ښه رول ولوبوي.
ازادي راډیو لوونه ترو
دوستان زموږ غږ له ازادۍ راډیوونه اوري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان د سولې په تړاو د کابل د پروسې درېیمه غونډه په نږدې راتلونکي په کابل کې جوړیږي. د یاد وزارت ویان صبغت احمدي د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل د دې غونډې اصلي اجنډا به د حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو پر پایل راوڅرخي. یوسف خان زدران پرې رپورټ لري.
په داس حال کې چې د سولې خبرې په ملي او نړیواله کچه ورځ تر بلې په ګرمېدو دي، د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په همدې تاړه او په نږدې راتلونکي کې د کابل پروسې د درېیمې غونډې د جوړېدو خبره کوي. د یاد وزارت ویان صبغت احمدي د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دغې غونډې په چمتووالي کار روان دی، خو دقیقه نیټه لا نه ده مشخصه شوې. د وی ټاکل شوی چې د کابل پروسې دریمه غونډه هم ډیر ژر خپل په کابل کې جوړ شي. موږ دا مهال د غونډې تپ چمتووالي لګیا یو چې د سیمې او نړۍ استازي پکې ګډون کوي. د دغې غونډې اصلي تمرکز به د سولې په خبرو وي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هیله مندي کوي چې د کابل پروسې درېیمه غونډه له پخوانیو دوه هغوی ډېره له لاسته راوړنو ډکه وي. افغان حکومت دا هیله مندي ځکه ښیي چې د ښاغلي احمدي په باور دا وخت د افغانستان د سولې په اړه ښه سیمه ییزه او نړیواله اجماع رامنځته شوې ده. د بهرنیو چارو وزارت په دې غونډه کې د بېلابېلو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو د استازو د ګډون هم وایي. دغې غونډې ته د لا چمتووالي په خاطر د افغان چارواکو او بهرنیو استازو ترمنځ د تېرې ورځې رئیسې لیدکاته هم شوې دي. په دې لړ کې د افغانستان ملي امنیت سلاکار حمدالله محب تیره ورځ د اروپایي ټولنې له سفیر رونالډ کوبیا او د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني هم د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي تدامیچي اماماتو او د اروپایي ټولنې له سفیر رونالډ کوبیا سره کتلې دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دواړو لورو د کابل پروسې درېیمه غونډه یو مهم فرصت بللی دی. له دې وړاندې د کابل پروسې دویمه غونډه د 1396 لمریز کال په وروستۍ میاشت کې له 15 څخه د ډیرو هیوادونو او سازمانونو په ګډون په کابل کې جوړه شوې وه. ولسمشر غنی په هغې غونډه کې د سولې په خاطر بېساري وړاندیزونه وکړل چې وروسته ورسره د سولې هلې ځلې په سیمه ییزه او نړیواله کچه ډېرې شوې. اوربند د سیاسي ډلې په توګه د طالبانو منل، د قانون له مخې د اساسي قانون تعدیل، د بندیانو خوشی کول، له تور لیست څخه د سولې غوښتونکو طالبانو نوم وستل او داسې نور هغه وړاندیزونه و چې ولسمشر غنی د سولې د ټینګښت په خاطر بیان کړل. دې ټولو ته په کتو د سیاسي چارو یو شمېر څېړونکي له ډلې یې انتظار خادم وایي چې که له دې غونډې مخکې طالبان سولې ته حاضر نشي، د غونډې جوړول به بې اغېزې وي.
قطر له دغه وسنۍ ناشته چې د امریکا حکومت او طالبان او یو بل سره خبرې کړې دي، یو لښایت وځ کړې دي، کچې ته دوه طرفونه مخکې لاړ نشي. فکر کوم چې کابل په سبا ډیر موافقه نه وي، ولی دا چې د کابل په ورسره کې ډیر حکومتونه برخه اخلي، د سیمې هیوادونه پکې راځي، نو مونږ کولای شو چې د سولې بعضې پرمختګونه له دغه کانفرانس په کوشل کې له ګډونو شریک کړو.
دی ټینګار کوي چې د کابل پروسې له درېیمې غونډې مخکې باید د امریکا هڅه دا وي چې طالبان له افغان حکومت سره په خبرو قانع، او حکومت هم باید د جنګي ادبیاتو پر ځای دغې ډلې ته د سولې د خبرو ډاډ ورکړي.
دوستانو زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اوري. اوس پر شو دی ته چې لویدیځي رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. سمیول صفیولا ستانکزی ورته کتنه کړي.
وال ستریت ژورنال ورځپاڼې لیکلي د طالبانو ډلې موافقه وکړه چې په افغانستان کې له القاعده او اسلامي دولت ډلې سره مخالفت کوي. طالبانو او داعش اسلامي دولت ډلې له دې مخکې هم د افغانستان په ځینو سیمو کې وسلوالې جګړې وکړې. د ورځپاڼې په لیکنه طالبان په یو مهم ګام کې له امریکا متحده ایالاتونو سره معاملې ته رسیدلي. ورځپاڼې لیکلي معامله دا ده چې طالبان به له هغو جنګي ډلو سره چې غواړي د افغانستان له خاورې په استفادې په بهر تروریستي بریدونه وکړي مخالفت وښيي. وال ستریت لیکلي د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ دا معامله داسې وخت شوې چې په قطر کې د دوی دواړو خبرې پنځشنبه د څلورمې ورځ په مخ هم روانې وي. وال ستریت دا مسله د طالبانو او امریکایي چارواکو له معاملې د یو با خبره کس له قوله لیکلي. ورځپاڼې په دوام کې له دغه کس نوم نه دی اخیستی، خو په حواله یې لیکلي چې له افغانستانه د یو شمېر امریکایي سرتیرو یا پوره 1400 عسکرو په وتلو په دې بحثونو کې خبرې کیږي. په مقاله کې راغلي چې په افغانستان کې د امریکا د پوځي اډو راتلونکي هم په دې بحثونو کې شامل ده. نیویورک ټایمز ورځپاڼې په افغانستان کې د ستر صلیب د نړیوالې کمیټې د فزیکي توان بخنې یا معلولیت لرونکو کسانو ته د خدمتونو د پروګرام په دیرشمې کلیزې مقاله لیکلي. په ورځپاڼه کې راغلي چې د دغه پروګرام له لارې تر اوسه 1,000 معلولیت لرونکو کسانو ته شاوخوا 200,000 پلاستیکي اندامونه جوړ شوي. نیویورک ټایمز لیکلي ایټالیایي البرتو کایرو هم له ستر صلیب سره پوره 1.5 کاله په افغانستان کې کار کړی او خلکو ته اندامونه جوړ کړي. د ورځپاڼې په لیکنه کایرو خلکو ته په داسې حال کې جنگ هیڅ پایته نه رسیږي اندامونه جوړ کړي او هغوی ته د ښه ژوند هیله ورکړي. البرتو کایرو د سر صلیب د یاد پروګرام د دیرشمې کلیزې په مراسمو کې ویلي چې هیله لري 1.5 کاله نور هم دا کار وشي کړي. هغه ویلي کله چې انسان یو لاس یا پښه له لاسه ورکوي، یوازې یو پښه او لاس نه وي، د زړه یو ټوټه وي، نو دا ټول رغیدو ته اړتیا لري.
زموږه آزادۍ راډیو نورې د افغانستان ولسمشر اجرایه رئیس دوهم مرستیال حاجی محمد محقق له دندې ګوښه کړ، او د دې په ځواب کې اجرایه ریاست په یو اعلامیه کې ولیکل چې دا پریکړه د ملي وحدت د حکومت د توافق له پریکړو سرغړاوی دی. په داسې وخت کې چې د ملي وحدت حکومت څو میاشتې پاتې دي، د ولسمشر انتخابات روان دي، له طالبانو سره د سولې خبرې روانې دي، ولې ولسمشر اشرف غني د اجرایه ریاست په چارو کې مداخله کړې؟ دا پوښتنه احمد شیبر د مرکې په پایل کې د سیاسي چارو له کتونکي نثار صالح څخه کړې.
افغانستان اساسي قانون په دې برخه کې وضاحت لري. هر هغه څوک چې په انتخاباتو کې رامخته کېږي او ځان کاندیدوي بغیر له رئیس جمهور او دوه میلیونو څخه، هر سړی چې پر کوم موقف باندې هغه باید استعفا له خپل وظیفې ولې دا چې داسې په ورځو کې روښانه شي علت څه و؟
صالح صاحب، د اجرایه ریاست په خپل ذات کې له قانونه د باندې یو ریاست ده، نو که چېرته داسې وي چې ولسمشر د انتخاباتو پر بنسټ حاجی محمد محقق له دندې ګوښه کړي، نو بیا خو باید لومړی دا اعلان کړی وای چې اجرایه رئیس عبدالله باید خپل واک پرېږدي.
زه داسې فکر کوم چې دا اعلامیه ته په کتو سره د اجرایه ریاست، زه داسې فکر کوم چې د محمد محقق کیسه کېدل به د ډاکټر صاحب اشرف غني او ډاکټر صاحب عبدالله په موافقه باندې سوي. هغه دلیل دا دی چې محقق همدا اوس هم رئیس عبدالله سره په ټیم کې نه دي، هغه د شغلي اتمره سره په ټیم کې دي. د اعلامیه د نرمښت یو دلیل دا کېدلی شي، او د اجرایه ریاست لغوه کېدل په تدریجي شکل داسې فکر کوم چې ډاکټر عبدالله خو مجبور دي چې هغه د خپلې دندې اول باید استعفا کړی وای او بیا یې ځان کاندید کړی وای. دا د انتخاباتو د قانون مسؤلیت دی چې په ابتدایلیت کښې دوی اعلانوي. د دوی هغه کسان چې استعفا یې نه وي کړي هغه باید په هغه اولني لیست کښې رارسي چې هغوی د دوی اجازه ولري چې ځان کاندید کړي. هغه خو د انتخابات د کمیسیون مسؤلیتونه دي. زه فکر کوم چې اصلي خبره به دا وي چې د ډاکټر صاحب غني او ډاکټر صاحب عبدالله تر منځ دغسې یو تفاهم صورت نیولی وي چې محقق به لیرې کوو، دا خبره د اعلانې د نرمښت په اړه باندې ده، ځکه چې د محقق او د عبدالله ترمنځ زموږ نن سبا اړیکې ډېرې ښې نه دي. همدا علت دی چې محقق د اتمر صاحب ټیم ته ورغلی دی او هغه میلان یې نسبتا دغه طرف ته د اتمر صاحب خواته ډېر دی.
که چېرته دا ومنو چې د حاجي محمد محقق په لری کېدو کې احتمالا عبدالله هم موافقه لري، نو بیا ویل د عقب اعلامیه کې په سری ډول باندې دا نه ویل چې حاجی محمد محقق په دې اساس باندې کار لري شوی دی، او که چیرته دغه خبره ویل کچ څنګه چې تاسو وایست، نو بیا اجرایی ریاست ولې بیا هم اعلامیه خپروله؟ خو باید ځان غلی نیولی وای.
یو مثلا د خو دې د څلور کال شریکان و ځان غړي مثلي ولای، ځکه چې دوی حیثیت په مجموع کې بیا ځان رسې دي. د افغانستان د افغانستان متاسفانه چې تاسو یو راپور وکړي یو چې د کوهانو شبکې په دوی د کال کې راپور خور کړي چې د مایې ډیر قانون یو د ارتیک سولې کړي وو، څه کار چې د کوم راپور خور کړي یو څه دوه وشت ما دي حکومت تر سولې کړي. هدا په دې نه کې راځي چې موږ مجبور یو چې په دې مسایل کې مصلحتونه سره وکړو. اجرایی ریاست په دې وجه باندې اعلان خبره کړه چې څلور کاله زو محقق پاندې ریاست کې وو، هلته خلک دي ولسته متناسب پاندې ریاست کې کار کوي. هغه سوال کوي چې دا څلور کاله چې سره یو ځای وست اخیر دغه انډیوالي او د ملګرتیا ته کوم وخت اقتصادي خبره ده چې د اجرایی ریاست د اعلان هدف دا و تر څو خپل حیثیت خوندي وساتي، او دا ورشي چې موږ وسم باید محقق سره یو په داسې حال کې چې موږ سره
نثار سالی د افغانستان د سیاسي چارو څېړونکو چې تاسو سره د ازادي رادیو مرکه اوریده. دوستانو زموږ غږ له ازادي رادیو نه اوري.
ازادي خبری مجله اوري.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي د یو انټرنیټي سیستم لالارې به دولتي ادارو اسناد د معلوماتو له لاسوهنې خوندي شي. د دې وزارت ویان سایر ځلان ازادي رادیو ته وویل دغه سیستم به د وزارتونو او دولتي ادارو ترمنځ معلوماتو ته لاسرسی هم اسانه کړي. فیروزه عزیزی او په اړه یې نور تفصیل.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د دولتي معلوماتو او اسنادو د لا خوندیتوب لپاره تازه هڅې پیل کړې دي. دغه وزارت وایي چې د انټرنیټ په نوم نوې انټرنیټي سیستم کولای شي چې د دولتي ادارو اسناد له لاسوهنې وساتي او همداشان د وزارتونو او دولتي ادارو ترمنځ معلوماتو ته لاسرسی اسانه کړي. دغه وزارت ویان سایر ځلان د پنځمې په ورځ ازادي رادیو ته وویل
دغه شبکې یو هدف رامنځته کول همدار دی چې معلومات د دې ترڅنګ چې په اسانه توګه باندې د دولتي ادارو ترمنځ شریکیږي او معلومات په لاسرسی اسانه کوي، معلومات په کامله توګه د افغانستان د دولت مسؤله کیږي، د ټولو هغه دولتي ادارو چې د انټرنیټ څخه استفاده کوي د دې نه کولای شي یوازې د افغانستان دولتي ادارې استفاده وکړي او نور څوک ورته لاسرسی نه لري.
ښاغلی ځلان وایي هڅه کیږي چې په دولتي ادارو کې د انټرنیټ کارونه زیاته شي او په ټولو دولتي ادارو او وزارتونو کې برېښنایي حکومتولي رامنځته کړي. د انټرنیټ انټرنیټي سیستم په اړه په داسې حال کې څرګندونه کیږي چې په افغانستان کې تل د دولتي انټرنیټي اسناد او معلومات په بشپړ ډول د نه خوندیتوب خبره کیږي. د افغانستان ملي شورا هم په دې اړه اندېښنه ښودلې او له حکومت یې غوښتي چې په انټرنیټ کې په دولتي اسنادو کې چاته په ځانګړي ډول بهرنیو شبکو ته د لاسوهنې اجازه ورنکړي. د ولسي جرګې د مواصلاتو او مخابراتو د کمیسیون یو غړی غلام فاروق مجروح وایي که دغه نوی انټرنیټي سیستم د دولتي ادارو او معلوماتو د خوندیتوب تضمین کولای شي، نو په خبره یې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د اقدام د ستایلو دی.
دغه اقدام او د دې نوي سیستم جوړول چې په دولتي اسنادو کې له لاسوهنې د دغو اسنادو لسوځېدو او ورکېدو مخنیوی کوي او د خوندیتوب لامل ګرځي دولتي ادارو ته ښه ده. هیله مند یم چې د مخابراتو وزارت په دې اقدام کې بریالی شي.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي دا مهال اووه وزارتونه او دولتي ادارې انټرنیټ خوندي انټرنیټي سیستم ته ننوتي، او په پام کې ده چې په 1998 لمریز کال کې نورې دولتي ادارې هم دغه سیستم سره ونښلول شي.
د روسیې ولسمشر خپل وینزویلایي سیال نیکولاس ماډورو ته د مرستې وړاندیز کړی. دغه دواړو مشرانو پرون په ټلیفون خبرې کړې او په داسې حال کې کړي دي چې په وینزویلا کې ولسمشر د خپل سیاسي مخالف خوان ګوایدو لخوا د اعلان شوي موقت حکومت سره مخ دی. فریبا ظاهر پرې نور رپورټ راکوي.
روسیه وروسته له هغه د وینزویلا ولسمشر نیکولاس مادورو ته د مرستې وړاندیز کړی چې په دغه هیواد کې د سیاسي بحران ته رامنځته کېدو وروسته په دې اړه د نړۍ یو شمېر قدرتونو په دوو برخو وویشل سول. امریکا، کاناډا، د لاتینې امریکا ځینې هیوادونه او یو شمېر اروپایي هیوادونو د خوان ګوایدو چې ځان یې موقت ولسمشر اعلان کړی پلوي کړې ده. روسیه، چین، ایران، سوریا، کیوبا او ترکیه بیا په هغو هیوادونو کې دي چې د مادورو د حکومت د پلوي اعلان یې کړی دی. کرملین ویلي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د وینزویلا له ولسمشر مادورو سره د ټلیفوني خبرو پر مهال ویلي چې په دغه سیاسي بحران کې چې د ده په وینا له بهر څخه پارول سوی د مادورو پلوي کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف هم د پنجشنبې په ورځ په الجزایر کې په یوې خبري غونډه کې د وینزویلا د وضعیت په اړه وویل دا چې امریکا او یو شمېر نور هیوادونه په لومړي سر کې سیمه ییز هیوادونه سمدستي نوی په خپل سر راغلی موقت ولسمشر په رسمیت پیژني یوازې دا معنا لري چې دوی په مستقیم ډول په وینزویلا کې د یوه بل قدرت په مصنوعي جوړېدو کې شریک دي چې هغه له ګډوډیو او جدي کورنیو سیاسي بې ثباتیو ډک دی. روسیه وینزویلا ته میلیاردونه ډالر پور ورکړی او د تیلو د صنعت ملاتړ یې کړی. دغه راز وینزویلا په وروستیو کلونو کې د میلیونونو ډالرو په ارزښت د روسیې پوځي تجهیزات اخیستي دي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د پنجشنبې په ورځ په واشنګټن کې د امریکایي هیوادونو د سازمان په غونډه کې د مادورو رژیم نامشروع وباله. دی وای د بحث وخت تیر دی. د پخوانی ولسمشر نیکولاس مادورو رژیم نامشروع دی. د هغه رژیم مات شوی دی. له اقتصادي اړخه بې کفایت او فاسد دی. له بنیاده دیموکراتیک نه دی. له همدې کبله موږ د هغوی هر ډول اعلان او کړنې نامشروع او ناسمې ګڼو. امریکا هم د وینزویلا د تیلو د صادراتو په برخه کې مهم شریک دی. دغه هیواد په رسمي ډول د وینزویلا د بحران په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د علني غونډې غوښتنه کړې ده.
طالبانو رسمن تایید کړی چې ملا عبدالغنی برادر په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر او په سیاسي چارو کې د طالبانو د مشرتابه شورا مرستیال ټاکلی دی. د هلمند سیمه ایزو چارواکو منلې چې په سنگین ولسوالۍ کې د چهارشنبې د ورځې په هوایي بریدونو کې ملکي کسانو ته مرګ شو بلا وخت ده خو دقیقه شمېره یې نه ده ښودلې. د سرپل امنیتي چارواکي وایي تېر ورځ په سیاد ولسوالۍ کې د فوټبال په یو میدان کې د طالبانو په ډزو څلور ملکي کسان ټپیان شوي دي. د جرمني دفاع وزیر وایي هیواد د افغانستان د سولې په پروسه کې هر ډول همکارۍ ته چمتو دی. روسیه په وینزویلا کې د سیاسي ناکراریو په ترڅ کې د دغه هیواد ولسمشر نیکولاس مادورو ته د مرستې وړاندیز کړی. کرملین پرون وویل چې ولسمشر ولادیمیر پوتین له خپل وینزویلایي سیال سره په ټلیفون خبرې کړې او خپل ملاتړ یې ترې اعلان کړی. د اوکراین یوې محکمې د دغه هیواد پخوانی ولسمشر ویکتور یاناکوویچ د حکومت پر وړاندې په خیانت مجرم وګڼه او په غیاب کې په 14 کاله بند محکوم کړ. او د یونان پارلمان له ګوندي مقتونی سره د نوم د بدلون په اړه پر تاریخي موافقه رای واخیسته. سم مخکې له دینه چې آرش همایون راشي په مکړی د ژوند رنگونو ته
د ژوند رنگونه نوم او کارمو
نوم مې خوشحال ده او کار مې د کتابخانه دی مونږ تاسو
یعنی د کتابخانه مشري
د کتابخانه مسؤل مشري
د کتابونه خرڅوي یک دیواز د مطالعه لپاره خلق ته ورکوي
خرڅوي او د مطالعه لپاره مسته شاګردانو مطالعه لپاره واخلي او د خرڅېدو لپاره مسته.
څه ډول کتابونه درسره دي؟
گنجینه د ریاضي ده، کیمیا ده، فزیک ده، د روانشناسي کتابونه دي او د مثلثات کتابونه دي. څه چې درسونه د مکتب کې ګلومه ته دلسمه پورې دا کتابونه دي.
تقریبا ډېر هغه کتابونه دي چې د زدکونکو په کاریږي.
او د زدکونکو لومه ته دلسمه پورې آمادګي لپاره درس وي هغه کتابونه دي.
کوم کتابونه ډېر لوستل کیږي او خلک در نه اخلي؟
والا کتابونه کیمیا ډیر رستګی کې خلک اخلي او ریاضي او اوس روانشناسي ډیر خلک په خاطر دي چې ضرورت ورته ده ډیر مشتری له بیرون هم راځي اخلي.
یعنی د خلکو رواني مشکلات ډیر شوي دي.
زه ته زیات شوي دي.
خپل کوم کتابونه لولې به
خپل هم چاره مخه ترسي وایي.
خو بیا هم کوم یو کتاب ډیر خوښ شوی پکې؟
همدا کیمیا خوښ شوی ده.
کیمیا دې ولې خوښ شوی؟ نو هغه خو دغه چا به خوښېږي چې په دې برخه کې زده کړې کوي، کار کوي که نه. ستا لپاره جالب په کې څه دی چې خوښېږي دې؟
فرمولونه دي هماغه جالبه دي چې فیصله دې شي دي او انسان په ذهن کې وګرځي هماغه جالبتره ورته کېږي خوښېږي.
زده کوونکو ته تر ټولو هغه څه چې ستړي کوونکي وي یا یې په اسانه زده کېږي نه هغه فرمولونه وي که نه، څنګه به تا ته جالب دي؟
جالبه دي نو تاوان چې یو شی پیچیده سي مشکل سي هغه جالبه کېږي.
یعنی له دې ښکاري چې ستا له سختو شیانو سره علاقه ده.
بله، او سختو شیانو سره مشکل سره یو سړی ته په تلاش وکړي چې یو شی زحمت وباسي زده یې کړي.
خپل هم زده کړې څومره کړي؟
ما ته یولسمه پورې ویلي دي.
ولې نو یولسم؟
خاطر دیده چه انقلاب و لیولسمه با چه چنگ کامیاب بس بی آقا وقت که دی دکتر صاحب نجیب حکومت و چه کامیاب بس بی هم با جلد اسکری تا بیول بال اسکری با دی کوایس بای چه وقت دلو دی تعلیم مخ که بزی غیر ازو بیو هم دست پاته بی
بیدیو حتا اونک را چه راش خد؟
جون چون چه روزگار یاری نکولا جون مشکل است و نسم کولای چه تعلیم تا ادامه ورک.
دغه د کتابخانې کاروبار دومره کوي چې ژوند یې پر روان دی، خوشحالی ورسره؟
هو، همغه نه ده گزاره کېږي.